نموده آماده نشر دارند. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور تاسو ستړي مسی د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو سات دوام کوي. پراپرونی کوي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستانی سرخیل وته کې د عملی مندلو لپاره عملیات په شدت دوام لري. نن دوشنبه د زمری اسد 13 د اگست میاشتې اتمه له خبرونو پیلو. په کابل کې تیر شپه دوه بهرنیان تښتول سوي. د امریکا او پوځ هغه ادارت کړ چې ګواکې یو سرتیری په داعش پورې د تړلو وسلولو لخوا نیول سوی. په ترکیه کې پرون په سلګونو زره کسانو د دولت په پلوي لاریون کې برخه واخیسته. راپورونه وایي یو امریکایي پروفیسور او د هغه استرالیایي همکار په کابل کې د وسلوالو لخوا تښتول سوي دي. بریتانوي ډیلی میل ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دغه دوه بهرنیان تیر شپه شاوخوا 8:30 بجې د افغان پوځیانو په جامه کې د کسانو لخوا تښتول سوي دي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه دوه کسان د افغانستان د امریکایي پانتون لانګړ څخه د باندې تښتول سوي دي. تفصیل په همدې خبرونه کې. د امریکا پوځ هغه ادا رد کړ چې ګواکې یو سرتیری په داعش پورې تړلو وسلوالو په ننګرهار کې نیولی دی. د شامی پوره سختریزو وسلوالو ځینې تصویرونه خپاره کړل چې پکښې دوی د داسې امریکایي وسلو او مهماتو د نیول کېدو ادعا کوي چې افغان ځواکونه یې په اوس وخت کې نه کاروي. په خپره شویو تصویرونو کې د ریان لارسن په نوم د یوه امریکایي سرتیری د هویت کارډ هم شول سوی دی. بلکه په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ران فلیسویګ په یوه خبرپاڼه کې چې ګارډین ورځپاڼې ته یې استولی ویلي، ریان لارسن په خپل جزوتام کې په دنده بوخت دی او زیاتوي د هغه پر جزوتام وسلوالو حمله کړې وه چې په نتیجه کې ځینې وسلې او مهمات او د پیژندنې کارت ورڅخه پاتې سوی وو. د امریکایي ځنګړو عملیاتو ځواکونه له یوې مودې راهیسې په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د هغو وسلوالو په وړاندې چې وایي داعش ډلې ته یې بیعت کړی عملیات مخته وړي. په جولای میاشت کې امریکایي قومندانانو په دغو عملیاتو کې د خپلو 5 سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. د کابل د بګرامي ولسوالۍ په حسین خیلو سیمه کې نن سهار وختي چاودنه سوې ده. چارواکي وایي دا د ماین چاودنه وه چې د ملي اردو یو موټر ورباندې برابر سوی دی. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې یو عام وګړی وژل سوی، د ملي اردو یو سرتیری او دوه نور ملکیان ټپیان سوي دي. د زابل چارواکي د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په تازه نښته کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ماپښین په کاکړانو چینی سیمه کې سوې ده. د هغه په وینا د وسلوالو له حملې وروسته نښتو کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ، 9 تنه وسلوال او دوه پولیس ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان تمه لري چې په هرات کې په اعدام محکوم سوي په عادلانه توګه محاکمه سي. د هرات ښاري محکمې پرون د غلا او سړي تښتونې په جرم 14 تنه په اعدام محکوم کړل. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال پرون وخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان باید له ټولو حقونو برخمن وي.
باید داسې ونشي چې اصلي عاملین پاتې شوي وي او د ټیټې کچې یا د اشر په شکل باندې خلکو ته د اعدام سزا اورول شوي وي.
د هرات محکمې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه تورن د ورته جرمونو په خاطر له 5 تر 6 کلونو پورې په بند محکوم کړل او یوه ته یې برات ورکړل. د محکومو سو نږدې خپلوانو د محکمې پر فیصله انتقاد وکړ او هغه یې د نه منلو وړ وبلله. د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو ناوري. سلګونو زره کسانو د ترکیې په استنبول کې د دولت په پلوي لاریون کې برخه واخیسته. د جولای له 15 د جولای د 15 د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر ټولو ستر لاریون ګڼل سوی دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي ال دریم لاریون کوونکو ته په وینا کې ویل چې په امریکا کې له میشت مذهبي مشرفت ولا ګولن سره به حساب کتاب کیږي.
15 تموز gecesi milletimiz
دایوی د فتولا ګولند تروریستي سازمان مشر به ترکیه تر وستل کیږي او حساب کتاب به ورسره کیږي. د ترکیه حکومت پر ګولند تور لګولې چې د کودتا په ورستي ناکامه هڅه کې لاس ترلوت، خو په امریکا کې جلاوطنه دغه مذهبي مشر دا تور ردوي. په دغه لاریون کې یوازې د کوردانو ملاتړي د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته د ګډون بلنه نه ورکول سوي. د ترکیه حکومت له کودتا وروسته د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې په سلګونو پلسګونو زره د ملکی او پوځي ادارو کارکونکو لګاره ګوښه کړي او په زرګونو کسانی هم په کودتا کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د ترکیې د حکومت پر دغو ځپونکو اقداماتو اروپایي هیوادونو او د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي دي. د مقدونیا حکومت د سخت طوفان په نتیجه کې د ولړ سوي سیلاب له کبله په پلازمینه سکوپیا کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. د دغو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. د سکوپیا ښاروال ویلي چې پلازمینه کې د سیلاب له کبله پیښه سوي ویجاړي بېساري ده. د سخت باد له کبله د پلازمینې اړوندې سیمې ځپل سوي او د ښار حلقوي سړک هم ویجاړ سوی دی. تر اوسه له سیلاب ځپلو سیمو تر زرو زیات کسان ایستل سوي دي. وروسته له هغې چې د سوریې د اپوزیسون وسلولو په حلب کې د سوریې د حکومت د محاصرې د ماتېدو خبر ورکړ، د سوریې دولتي خبري اژانس وویل چې جنګي الوتکو د ښار شاوخوا د یغغنو پر مرچلونو بمباري وکړه. د راپورونو له مخې حلب چې درې اونۍ حکومتي ځواکونو محاصره کړي وو، د محاصرې د ماتېدو لپاره یې مخالفانو له شلو زیاتو ډلو لاسونه سره یو کړي وه. که دغه ایتلاف خپل پرمختګ وساتي، دا به دې ته زمینه برابره کړي چې دوی د ښار یو شمېر برخو ته وسایل او تجهیزات ورسوي، او هم به د سوریې د رژیم هغه باور کمزوري کړي چې د روسیې د هوایي ملاتړ پر مټ یې ترلاسه کړی دی. د سوریې سانا خبری اژانس د حلب شهر د محاصرې د ماتېدو خبره رد کړې او ویلي دي چې جنګي الوتکو د مخالفانو پر مورچلونو او موټرو بمباري کړې ده. او د کریمیا د تاتاریانو فعالان او د روسیې لخوا د دې لاندې سوي ټاپو وزمې په مختلفو ځایونو کې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو او د دې سیمې په شمالي برخه کې په پراخه کچه د روسیې د درنو وسلو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي چې مخکې یې ساری نه و لیدل سوی. په عین حال کې د اوکراین سرحدي ځواکونه وایي چې روسي چارواکو پرون د ټاپو وزمې ته ټولې غځېدلې لارې هغه لارې د څو ساعتونو لپاره بندې کړې. د کریمیا د اقلیت تاتاریانو د اجرایوي ټولنې یوه چارواکي ناریمان جلالوف وویل ټانکونه او نورې درنې وسلې د اوکراین د ادارې سرحد ته نږدې په دوو شمالي مهمو ځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. خبرونه موله ازادي رادیو نه اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې په کابل کې دوه تنه بهرنیان تیره شپه تښتول سوي دي. دفاع وزارت وایي د پاکستاني څرخل وته کې د عملی موندلو لپاره عملیات په شدت دوام لري.
ما په امیدواري او مصمم هستم چې نتایج به
د ننګرهار په هسک کې مینه ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او له اړو کورنیو سره همکاري کیږي.
د عملیاتو سره سره چې موږ د دې منطقې لپاره امکانات لرو، د مشرانو سره ناستې لرو.
په کندهار کې سږ کال د انګورو حاصلات ښه دي.
شش کال خو ماشاءالله نام خدای د څنګهوري کړی دي چې زما خپل په دې دولس کال بیا درس کال نه پات کیږي. دغه څنګهور
پرون په ترکیه کې شاوخوا 1 میلیون کسانو د دولت په پلوي لاریون کې برخه واخیسته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت پر ضد مظاهره پیل کړي. د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو ازنه عدالت پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. که څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، راپورونه وایي چې یو امریکایي پروفیسور او د هغه استرالیایي همکار په کابل کې د وسلولو لخوا تښتول سوي دي. اسدالله لودین له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. لودین سب سهار په خیر. په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟ ځکه چې تر اوسه پورې په اجنسونو کې د افغان چارواکو په حواله زیات معلومات نه دي راغلي.
ډیره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته سهارم په خیر. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې تیره شپه د افغانستان د امریکایي په پوهنتون کې دوه تنه بهرنیان چې یو امریکایي تبع پروفیسور دی او بل هم د غسرالیایي ملګری دی، دا برمته شوي دي د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا. د دغه وزارت یو سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع ډیره حساسه ده، دوی په دې اړه د معلوماتو د راټولولو په حال کې دي، خو تر دې مهاله صرف دوی دغه موضوع تاییدولی شي. له دې وړاندې د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې د یو شمېر سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه دوه کسه بهرنیان په کابل کې د امریکایي پوهنتون له انګړ څخه اختطاف شوي دي. البته د هغو کسانو لخوا چې دوی د افغان ځواکونو یونیفورم اغوستی وو. خو د کورنیو چارو وزارت دغه سرچینې چې له موږ سره خبرې کولې، دوی وایي چې نه، دغه دواړه بهرنیان له خپلو افغان ملګرو سره له پوهنتونه بهر د دارلمان په سړک د سناتوریم په سیمه کې وو چې نامعلومو کسانو دوی له موټر ښکته او نامعلوم لوري ته یوړل. خو تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې دغه اختطاف کون کی وو او کو وسلوال له ډاله پورې مربوط کسان په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې موږ تحقیق کوو موږ هڅه وکړه چې د کابل د امنیت قومندانې او په تیر بیا د تحقیقاتو د تحقیقاتي پولیسو سره خبري وکړو خو کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی د امهال د کابل د امنیت قومندانې د جنایي تحقیقاتو مسولین هم د امریکا سفارت ته تللی دي او حالت په دې اړه له بهرنۍ ځواکونو سره یا له بهرنۍ چارواکو سره یو ځای پلانونه جوړوي دا څویم ځل دی چې په کابل ښار کې ورته اختطافونه کیږي لدې وړاندې تر ټولو په تازه پیښه کې یو هندۍ تبه د کابل په لسمه حوزه د خلیفت الله په سیمه کې برمته شوه چې بیا سمو د وروسته بیرته د برمته کوونکو لخوا نه خوش شوه او دغه میرمن بیرته په هند کې خپل کورنۍ ته وسپارل شوه دغه برمته نیونې په کابل ښار کې دغه اختطافونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل امنیتي وضعیت په تیره بیا په دې ښار کې نایي پیخه زیات شوې دي او په وار وار د امریکا سفارت او نورو بهرنۍ سفارتونو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړي چې د تګ راتک پر مهال احتیاط وکړي له امنیتي ځواکونو له پولیسو او دغه راز د خپل د بهرنۍ ډیپلوماټیکو ادارو له ساتونکو سره په همغږي کې د کابل ښار شاو خواته سفرونه وکړي نو دا چې دغه دوه بهرنۍ اتباعو چې یو امریکایي پروفیسر دی د امریکایي پانتون استاد او یا هم سرلایي ملګری د دغه د اختطاف په اړه موږ د ورځې په جریان کې نور نوې معلومات پیدا کوو دا معلومات موږ د ورځې په ترڅ کې له اوریدونکو سره شریک کوو خو تر دې مهاله په اړه همدومره معلومات چې ما تاسو ته وایم
ډیره مننه ومنو دل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تایید کړ چې په کابل کې تیر شپه دوه بهرنیان تښتول سوي دي په همدې خبرونه کې په نړیوالو رسپانو کې په تبصرو کې اوري چې له دغو خطرونو سره سره بیا هم ځینې بهرنیان د سیاحت لپاره افغانستان ته ځي
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستانی تاریخي الوتکې د عملی د مندلو او ژغورلو لپاره عملیات په شدت سره دوام لري پاکستانی چارواکو ویلي دغه می اولس دولت تاریخي الوتکه چې ازبکستان ته په لاره وه د تخنیکی ستونزو له کبله د تیر پنځمه پورس په لوګر ولایت کې استراري ناسته وکړه د یو روسی په ګډون د هلیکوپټرې و عمله طالبانو یرغمل کړی ده نوریاس نوری او نور تفصیل
تر اوسه د پاکستاني هلیکوپټرې د اوو تنو سپرلیو سرنوشت نه دی معلوم افغان ولسمشر خپلو امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دغې هلیکوپټرې عمله روغ رمټه د وسلوالو له منګولو وژغوري د 203 نمبر قولي اردو ځواکونو د یرغمل شوو کسانو د مندلو او ژغورلو لپاره عملیات پیل کړي دي د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه نور معلومات ورکړل او ویل
ما به امیدواری و مصمم هستم
موږ هلمن او مسمم یو چې دغه عملیات نتیجه ورکړي او د افغانستان د اسلامي دولت د ولسمشر اشرف غنی امر عملی بڼه خپل کړي او هم نتیجه ولري موږ په همدې هله د نور مواردو ترڅنګ د همدې هدف لپاره هم د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات په لوګر پکتیا خوست او پکتیکا کې پیل کړي دي پاکستانی چارواکو ویلي چې مې اولس ډول هلیکوپټر د تیرې پنځشنبه پورز د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې استراري کېناستو ته اړ شوې وه د وسلوالو طالبانو لخوا د دغې هلیکوپټر یرغمل شوې عمله یو روسی او شپږ پاکستانیان ښودل شوي دي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تایید کړي چې یو روسی یرغمل شوی دی د دغه پیښې یوه ورځ وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې د طالبانو له لوري د یرغمل شوو د خلاصون لپاره جدي هڅې پیل کړې دي د راپورونو له مخې پاکستان د افغانستان له حکومته غوښتي وو چې یوې هلیکوپټرې ته د دې هېواد له هوایي قلمرو څخه د تیرېدو اجازه ورکړي چې د ترمیم لپاره ازبکستان ته لاړه شي آیا دغه هلیکوپټره چې د لوګر په ازره کې کښېناستلې هماغه ده چې د افغانستان حکومت اجازه ورکړې وه د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په اړه وویل تر اوسه پلاوی سیمې ته نه دی تللی او ممکن دا مسله وروسته له هغې چې پلاوی سیمې ته لاړ شي واضح شي خو لکه څنګه چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند وزارت ویان مخکې ویلي وو چې موږ یوې پاکستاني ملکي الوتکې ته د افغانستان له هوایي قلمرو د تیرېدو اجازه ورکړې وه د افغانستان د جمهوری ریاست په وینا د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پاکستانی هلیکوپټرې ته د افغانستان له هوایي قلمرو د تیرېدو لپاره د هغې د ځانګړتیاو په ثبتولو او رجستر سره اجازه ورکړې وه په هغې غونډه کې چې د شنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ارکې جوړه شوې وه یوه پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه څېړنه وکړي چې آیا دا هماغه هلیکوپټره ده چې پاکستان اجازه غوښتې وه او که کومه بله یې وه
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار باغوانان او د لندې میوې کاروباریان وایي چې سش کال د تیرو کلونو په نسبت د انګورو حاصلات ښه دي او صادرات به هم شي 10% زیات وي. که څه هم د کندهار د ټولو ولسوالیو انګور تر اوسه نه دي پاخه سوي، خو بهر ته د صادراتو لړۍ پیل سوې ده او هر ورځ شاوخوا 10 موټر انګور پاکستان ته صادرېږي. صادق رښتنی نور حال رکبي رښتنی صاحب سهار په خیر. چارواکي علت څه ګڼي چې سش کال د انګورو صادرات به ولې زیات وي؟
سالی صاحب صاحب اوریدونکو هم صاحب نیکمرغه. موږ چې د کندهار د سوداګرۍ خونې د مشر عجي نصرالله زغیر سره خبرې کړي، دی وایي چې د تېر کال په پرتله سش کال د انګورو حاصلات ځکه ښه دي چې طبیعي مرضونه یې نه دي کړي. د زهیر په وینا که څه هم د کندهار د ټولو ولسوالیو انګور تر اوسه نه دي پاخه شوي لکه تاسو چې یادونه وکړه، خو د دوی د محاسبې په اساس شش کال د تیرو کلونو په پرتله د انګورو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. او لکه تاسو یادونه وکړه، هره ورځ اوس له کندهاره پاکستان ته 10 موټر صادرېږي. په دې برخه کې به د زهیر خبرې واورو.
سش کال د خدای احسان دی چې هغه مرض پروشش کال درلو دی سر هغه مرض نه لري، نو تقریبا د 10% په شاوخوا کې بز مر صادرات اضافه توب وکي.
د سوداګرۍ د خونو دغه چارواکي تمه لري چې د کال تر پایه له کندهار د شاوخوا 90 میلیونه ډالر په ارزښت له تلویزر څخه ډیر انګور بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. ژری او پنجوایي د کندهار هغه دوه ولسوالۍ دي چې د انګورو ډیر باغونه پکې شته. د دغه ولسوالۍ باغ لرونکي هم وایي چې سش کال د انګورو حاصلات تر بل هر کال ډیر دي او غوښتنه یې دا ده چې ښه بازار وموندل شي. په دې برخه کې د یو باغ لرونکي خبرې اورو.
شش کال خو ماشاءالله نام خدای د څنګهوري کړی دي چې زما خپل په دې دولس کال بیا در څولس کال نه پات کیږي دغه څنګهور کله شش کال چې موږ په باغ وکستا.
د اوس لپاره د کندهار انګور او نور میوې واځ د پاکستان له لارې صادرېږي. د دې چمور د سوداګرو او باغونو سره خبرې کړې دي، وایي چې هله دا د چابهار بندر له لارې شش کال د انګور او نور میوې صادرات کړي چې دی وایي چې د آسیا پرته په اروپا کې هم البته په اروپا او نور هیوادونو کې د کندهار انګور ښه بازار لري، خو دوی تر هغه ځایه د ورسولو لار او نورې اسانتیاوې نه لري، نو ځکه ټوله پکې پر پاکستان ده. خو یو وخت د یادولو وړ ده چې د لندې میوې پر سوداګرو یو انتقاد دا چې دوی د میوې د پروسیس په کار کې مخکې نه دي چې دا کار په نړیوالو بازارونو کې د کندهار د لندې میوې علاقمندان کم کړي.
ډېره مننه. ومردل چې په کندهار کې سش کال د انګورو حاصلات ښه دي او شایي د نورو کلونو په نسبت یې صادرات 10% زیات وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری زهیری له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند روانه جګړې د اوګدېدو یو اله د چروکو ترمنځ نه هم غږیده، ټول هلمند په وینو سور شو. جګړه دومره شدیده شوه چې د ملکیانو پر مخ هم وسله والو لارې وتړلې. هیله قریشي لیکي که د هلمند کندهار لار خلاص نه شي، دا به د ولسي خلکو پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز وکړي، ځکه خلکو ته به خوراکي او نور ضروري مواد له کومې راوړل کیږي. بل اوریدونکي لیکلي له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې د کونړ دانګام ولسوالۍ ته د ملي اردو سرتیري سرحدي ځواکونه او پولیس راولېږي او په هغو سیمو کې د عملیات وشي چې وسله والو تیر کال ونیولې. بسم الله عابد له هلمند لیکلي پکار ده چې په ټول افغانستان کې د بهرنیو اسعارو پر کارونې بندیز ولګول شي. عبدالله نیکمل لیکلي چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ په ځینو برخو کې پیل شوې جګړه اوس هم روانه ده، زیات زیان هم پولیسي خلکو ته رسیږي. ادریس لیکلي که افغان حکومت د هلمند د روانې جګړې ختمول غواړي، په ماچې سیمه کې د هوایي حملې وکړي چې د قاچاق او د وسله والو طالبانو د مالی تچی سرچینه ده، له پاکستان هم ورسره له همدې ځای مرسته کیږي. محمد اسلام خادم له کندهار لیکلي په کندهار کې برېښنا ډیره خرابه ده، په 8 ساعتونو کې 2 ساعته برېښنا راځي، هغه هم پوره نه. افغان حکومت د بل خدمت نه کوي د کندهار لپاره د برېښنا سم کړي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي د سمکنیو او جانخیلو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک له زیاتې مودې رئیس کندو کپر دی، هیله ده دغه لار په اساسي ډول جوړ شي.
د ننګرهار په اس کې مینې ولسوالۍ کې د ولسی ملاتړ په هدف 15 کسیزه قومي شورا جوړه شوه. د دې ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې له جنگ ځپلو کورنیو سره د خوراکي او نورو موادو مرستې هم وسولې. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په رپورت کې.
د افغان ولسمشر په امر چې د تیرو لسو ورځو راهیسې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د قهري سیلاب په نوم د داعش پر ضد عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. چارواکي وایي چې له کوټ ولسوالۍ نه وروسته دغه عملیات د هسکې مینې ولسوالۍ ته وغځېدل چې په سلګونو داعش وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر او د شپږو وزارتونو مرستیالانو د ننګرهار د چارواکو په ملتیا د هسکې مینې ولسوالۍ ته سفر وکړ. اول ته یې له قومي مشرانو سره په یوه غونډه کې د سیمې د ثبات په موخه له قومي مشرانو څخه د ولسي ملاتړ په نوم 50 کسیزه شورا جوړه کړه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د عملیاتو سره سره چې موږ د منطقې لپاره امکانات لرو، د مشرانو سره ناستې لرو، شوراګان جوړول لرو، او د عملیاتو په دوران کې د دولت سره کومک کولای شو، او د عملیاتو نروستو وزیر صاحب تشریف راوړی چې دا روند نږدې نه وګوري. هغه وعده چې د مرکز نه د ننګرهار او بالخصوص د څلورو ولسوالۍ د پاره شوې دي، هغه مشکلات چې موږ سره مخ یو هغه مشکلات د مرکز سره شریک کی.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل چې د عملیاتو په دوران کې ولس له امنیتي ځواکونو سره پوره مرسته کړې، نو حکومت به د دوی ټولو مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
پخوا به عملیات کېدل، خو متاسفانه د عملیاتو په جریان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي دپاره یا د عملیاتو په جریان کې زیانمنو او متضررو هیوادوالو ته د لاسرسۍ دپاره نیمګړتیاوې موجودې وې، او یا وروسته له عملیاتو هغه اړینې چارې چې باید ترسره شوې وای یا خو نه ترسره کېدې او یا کمزورې وې. مونږ د رئیس جمهور او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشرتابه د امر په اساس په ننګرهار کې دا پروګرام پیل کړ. په دې کې ولس مونږ سره هر اړخیزه او بدرغه مرسته کړې ده.
د سیمې خلک خوښو چې حکومت د داعش پر ضد پراخ عملیات روان کړي، خو له دولت نه یې د امنیت د راوستو ترڅنګ د رغنیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوله. یو تن قومي مشر ملک غورزنګ په خپلو خبرو کې وویل
بس چې دا دونه وزبریدو والي صاحب امنیت در نه غواړم، ولنی غوښتنه مده امنیت ته پولم بیا در نه غواړم، او سرکم در نه غواړم، او مکتب هم غواړم، او شپخانه هم غواړم، او دای څوم نه لرم. په اوس دا کې پروت يم د بالا د سکول وبنه لرو، د غار ته ضرورت ماشته، خو چې امنیت نه زده چی هم نشم کوله.
د یادولو ده چې لغونډي وروسته په یو شمیر هغو کورنیو خوراکي توکي او خیمي وویشل شوې چې د جنگونو له امله زیانمنې شوې وي، او چارواکو ژمنې وکړې چې له عملیاتو وروسته به په ټولو ولسوالیو کې رغنیزې پروژې پیلوي.
تاسی ازادي رادیو ته واجیست، او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډیپلومات خبرونې په خپله تازه ګڼه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو پر ناوړه استفادې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بدخشان ولایت یادونه شوې چې یو وخت د افغانستان له خوندي ولایتونو وو، خو په وروستیو کلونو کې هلته د وسلوالو ډلو او طالبانو لخوا ناامني زیاته شوې چې د لاجوردو پر غني قانونو د کنټرول لپاره پر رقابت بوخت دي. د ډیپلوماټ په لیکنه دغه قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاقېږي، وروسته د چینایي معامله کوونکو لاسته ورځي، او له دې درکه سختریزو وسلوالو ته په زیاته پیمانه پیسې لاسته ورځي. ډیپلوماټ د ګلوبل ویټنس یو تحقیقاتي راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي وسلوالو طالبانو ته د لاجوردو د غیر قانوني قاچاق له درکه تیر کال 4 میلیونه ډالر ګټه په لاس ورغلې ده. ګلوبل ویټنس چې غیر دولتي ارګان دی، په نړۍ کې د اداري فساد په باب څېړنیز راپورونه خپروي. د اداري فساد ضد دغه څارونکي سازمان په باور د وسلوالو ډلو لخوا پر قانونو کنټرول د دې سبب شوی چې د افغان دولت د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت عواید ضایع سي. ډیپلومات خبرونه د ګلوبل ویټنس په حواله زیاتوي د 2014 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ موده کې د لاجوردو د غیر قانوني تجارت ارزښت 200 میلیونه ډالر وو. د خبرونې په حواله که څه هم افغان حکومت د قیمتي ډبرو د قانونو پر سپړلو بندیز لګولی، خو بیا هم نه دی توانېدلی د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو مخنیوی وکړي. بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونی ګڼې کې افغانستان ته د ګرځندویانو پر ورتګ لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې له جګړه ځپلي افغانستان څخه په زرګونو کسان د وتو په حال کې دي، یو امریکایي ګرځندوی جان میلټون په وروستیو کې د سیاحت لپاره افغانستان ته سفر وکړ. د ډیلی میل په لیکنه میلټون په افغانستان کې د خلکو خبرداري، د ناامنۍ او د اختطاف خطرونه له پامه وغورځول. په لیکنه کې د پنځم به ورځ هغه حمله ته اشاره شوی چې په هرات ولایت کې یو ډله امریکایي او اروپایي ګرځندویان په نښه کړل. په پیښه کې ځینې ګرځندویان ټپیان شول. لیکنه زیاتوي شپږ څلوېښت کلن جان میلټون چې پخوا یې د بانکداري په برخه کې کار کاوه تیره میلادي میاشت افغانستان ته سفر وکړ. د ورځپاڼې ته ویلي، زما کورنۍ او دوستانو فکر کاوه زه ساده سړی یم چې د دې سفر د لوی خطر په ځان منم. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویان هارون حکیمی ویلي، تیر کال 60,000 بهرنیانو کابل ته سفر کړی. دوی ویلي چې افغانستان بهرنیو سیلانیانو ته سخت اړتیا لري. تاسو آزادی رادیو ته ورجاست. د ورکو عزیزانو د لټه پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي د سیمي او نړۍ پر وضعیت هم راپورونه لرو. خو تر کومه کې د افغانستان اړوند بل مسأله څېړو. د پالیسۍ د تحقیقات ملي مرکز پر انتخاباتي اصلاحاتو ټینګار وکړ. د په اصل کې د چې دارګ مانی اعلان کړی چې ډېر ژر به د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دریم تقنینی فرمان هم صادر سي. نور حال د ابراهیم صفی پرپور کې.
د پالیسۍ د تحقیقاتو ملي مرکز وایي د انتخاباتو د مشروعیت لپاره اړینه ده چې ژر تر ژره انتخاباتي اصلاحات پیل شي. دغه مرکز د عامه پوهاوي او په دغه برخه کې د حل لارې د موندلو په هدف د یک شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په زماني مقطع کې تر نامه لاندې سیمینار جوړ کړی و. په دغه سیمینار کې ګډونوالو تاکید وکړ چې انتخاباتي اصلاحات باید په مختلفو برخو کې رامنځته شي. د حقوقي چارو کارپو او دغه سیمینار یو ګډونوال نصر الله ستانکزی ویل چې باید له حقوقي، تخنیکی او سیاسي پلوه انتخاباتي اصلاحات رامنځته شي.
موږ په لومړي سر کې اړتیا لرو چې د انتخاباتو د مشروعیت لپاره په افغانستان کې حقوقي اصلاحات رامنځته کړو. دوهم تخنیکی اصلاحاتي، دریم سیاسي اصلاحاتي چې ډېر اړین دي. خو یو څه چې حقوقي او تخنیکی اصلاحات کولای شي، دولت، مدني ټولنې او سیاسيون یې رامنځته کړي. خو په یاد ولرئ چې سیاسي اصلاحات وخت نیولی
اصلاحات سیاسی زمان گیرست.
خاغل استانگزی ویل حکمت باید ده ولسی جرگی و ولسوالی و ده شوراگانو ده انتخابات و نیتا ده بروکسل ده کانفرانس نمخ که چه تاکل شوی دو میاشتی و روستا تر سرشی اعلان کری. پر انتخاباتی اصلاحات و تنگار پا داسی حال که کیگی چه نریوالی طولنی هم لافغانستان سرخ پل مرسی ده یوشمیر نور و اقدامات و ترسنگ پر انتخاباتی اصلاحات و مشروطی کری دی. سوره چې وړاندې د افغانستان جمهوری ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه به ډیر ژر ولسمشر دریم فرمان ورکړي او دغه فرمان به ملي شورا ته هم ناستول کیږي. لا دې وړاندې په دې اړه د ولسمشر دوه فرمانونه د ملي شورا لخوا رد شوي او دا ځل فرمان په داسې حال کې ورکوي چې د ملي شورا خړې د اوړي په رخصت یو تللې دي. په همدې حال کې د کنراد ادنوارد په نوم د جرمني او بنسټ چې د 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د مشورې ورکولو، سارنې او ډیموکراتیکو پروسو څخه د ملاتړ په برخه کې کار کوي، د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کوي. د دې بنسټ مسؤول میتس رزنکیف چې په دې سیمینار کې برخه اخیستې وه وویل، سره له دې چې افغانستان په یو ناوړه سیاسي او امنیتي پړاو کې دی، خو دوی د انتخاباتو سارنې ته ژمن دي.
په حقیقت کې موږ باید فکر وکړو چې انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کیږي، خو د افغانستان ډیری برخې له ناوړه سیاسي او امنیتي حالاتو سره مخ دي. نو په دې اساس نه پوهیږو چې آیا انتخابات به په اعلان شوې نیټه د اکتوبر په نیمایي کې ترسره کیږي او که نه. خو موږ د افغانستان له ډیموکراتیکې پروسې چې انتخابات یې مهمه برخه ده څارنه کوو.
د دغه سیمینار ګډونوال نصر الله سنگزی هم دارنګ وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره باید له اساسي قانون څخه ګټه واخیستل شي او ټینګار یې وکړ چې د نویو قوانینو او فرمانونو جوړولو لپاره اړتیا نشته. نوموړي وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو وروسته د انتخاباتو ترسره کیدل د سیاسي ثبات لپاره مهم دي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
موضوع منگ ٹاکو، نظر تاسو سرگندوی. هر یک شنبه د سحر لاتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو.
ازادي رادیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. 8:30 بجې کېدونکې دي د مهمو خبرونو سرخطونه لناجي صفای نوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون یو امریکایي پروفیسر او د هغه استرالی همکار د نامعلومه کسانو لخوا تښتول شوی دی. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ په حسین خیلو کې نن سهار د مین چاودنې یو ملکي وګړی ووژه او د ملي اردو د یو سرتیري په ګډون دوه ملکیان ټپیان کړل. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان تمه لري چې په هرات کې په اعدام محکوم شوي په عادلانه توګه محاکمه شي. سلګونه زره کسانو د ترکیې په استنبول کې د دولت په پلوي لاریون کې برخه واخیسته. وروسته له هغې چې د سوریې د اپوزیسیون وسلوالو په حلب کې د سوریې د حکومت د محاصرې د ماتېدو خبر ورکړ، د سوریې دولتي خبري اژانس وویل چې جنګي الوتکو د ښار شاوخوا یاغیانو پر مورچلونو بمباري وکړه. او د مقدونیه حکومت د سخت توپان په نتیجه کې د ولړ شوي سیلاب له کبله په پلازمینه سکوپیا کې اضطراري حالت اعلان کړ.
د ترکیې استنبول شهر پرون د یوې پراخې مظاهرې شاهد و. دغه مظاهره د ترکیې ولسمشر د دې لپاره رابللې وه چې د وروستۍ ناکامې کودتا د غندنې او د ډیموکراسۍ لپاره د اپوزیسیون ګوندونو ملاتړ خپل کړي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د ترکیې په استنبول ښار کې پرون له 1 میلیون زیاتو کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د وروستۍ ناکامې کودتا د غندنې لپاره رابللی و. ویل کېږي دا د تېرې میاشتې ناکامې کودتا راهیسې د حکومت په پلوي تر ټولو لویه مظاهره وه. د ترکیې صدراعظم بن علي یلدرم لاریون ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن به چې د ترکیې حکومت هغه د کودتا اصلي ته رابللی ترکیې ته سپارل کېږي او هغه به عدالت ته راکاږل کېږي. یلدرموول
15 تموز gecesi milletimiz
تاسو ټول باید په دې پوه شئ چې د دغه تور روسي ډلې مشر به ترکیه ته راځي او د خپلو کړو بیا به ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان لاریون کوونکو ته په وینا کې ګولن ته په اشاره وویل چې دولتي ادارې بل قانون سره سم د ګولن د غورزنګ لغړو تصفیه کوي. اردوغان وویل کله ترکیه خلک د اعدام د سزا د جاری کېدو غوښتونکي وي او په پارلمان کې سیاسي ګوندونه هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي، دوی به هم دغه پریکړه تصویب کړي. د ډیموکراسۍ او شهیدانو په نوم د پراخ لاریون کې د ولسمشر د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند او د اپوزیسیون اکثر ګوندونو مشرانو او ملاتړو ګډون کړی و. د کوردانو ملاتړي ډیموکراتیک ګوند ته په دې لاریون کې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د بولت په نوم یو لارون کوونکی رویټرز ته وویل زموږ مبارزه به تر هغو دوام وکړي چې ګواښ ایسته شوی نه وي. ګواښ به هغه وخت لرې شي چې زموږ ولسمشر دا خبره وکړي. موږ به تل د هغه ملاتړ وکړو. د اپوزیسیون مشرانو هم په خپلو ویناوو کې د ډیموکراسۍ او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د جولای له 15 د کودتا له ورځې راهیسې د ترکیې حکومت د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو زره د ملکي عدلي او قضایي ادارو او امنیتي او پوځي ارګانونو کارکوونکي له کاره لرې کړي او په زرګونو کسانې نیولې دي. اکثره نیول شوي له ګولن سره په اړیکو تورن شوي دي. ګولن د ترکیې هغه ادعا چې ګواکې د دغې کودتا په تنظیمولو کې لاس درلود رد کړې ده. د ترکیې پر دغو پراخو ځپونکو اقداماتو اروپایي هیوادونو او د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه انتقادونه بی اساسه بللي او شکایت کړی چې لویدیزم ملاتړ نه دی کړی. په دغې ناکامې کودتا کې د 40 کودتاچیانو په ګډون لږ تر لږه 233 تنه ووژل شول.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د دې هیواد صدراعظم نواز شریف د حکومت پر ضد یو ور بیا په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. د دې ګوند مشر عمران خان د صدراعظم د استعفا غوښتنه وکړه.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او د واکمن مسلم لیگ نون ګوند یو شمېر مشرانو او د غوی د کورنۍ د غړو د درغلیو پر ضد تحریک احتساب په نامه د احتجاجي مظاهرو نوې لړۍ پیل کړې ده. دغه مظاهرو لړۍ د یکشمې پر ورځ له پېښور د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په مشرۍ پیل شوه، چې د ګوند د جکپور چارواکو سربېره پکې د یاد ګوند زرګونو پلویانو برخه اخیستې وه او د تحریک انصاف د چارواکو په وینا په لومړي پړاو کې به دا احتجاج له پېښور تر اټک پورې دوام وکړي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند وزیر اعظم نواز شریف او دغه د ګوند ځینو غړو پر ضد دا احتجاج تر هغې وروسته پیل کړی چې سمو د مخکې له پانامه قانوني بنسټ څخه په افشا شوو اسنادو کې د ښاغلي نواز شریف د اولادونو نومونه راغلي وه. په دغه اسنادونو کې راغلي چې د وزیر اعظم نواز شریف درې اولادونه په بېلابېلو هیوادونو کې په خپلو نومونو آف شور کمپنۍ لري. عمران خان له پانامه قانوني بنسټ څخه په افشا شوو اسنادو کې د وزیر اعظم شریف د اولادونو د نومونو تر راتلو وروسته په پرله پسې توګه د ښاغلي شریف په ګډون دغه د اولادونو د احتساب غوښتنه کوي. عمران خان په پیښور کې دغه احتجاج غونډې ته په وینا کې وویل تر څو پورې چې د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د حکومت د مبینه درغلیو په اړه تحقیقات نه وي شوي تر هغو به د احتساب په نامه تحریک روان وي. نوموړي همداراز وویل چې دغه احتجاجي تحریک دویم پړاو بله رول پنډی او پلازمېنه اسلام آباد پیل کړي چې وروسته به بیا د لړۍ د پنجاب صوبې مرکز لاهور ته اوږد کړي. عمران په خپل وینا کې خاغل شریف مخاطب کړه وی وایي زبټول قوم لزان سره لاهور ته درولم او تاسو سره ژمنه کوم چې تبله ما حکومت نه کړی شي. دا تحریک د هغه پاکستانی دی چې د هیواد د کرپشن یا اداري فساد له سرطانه ژغورل غواړي. د کرپشن ناصور د پاکستان عام ولس ته تر بل هر څه زیات زیان رسوي. له بلې خوا بیا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید او د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د عمران خان پر احتجاجي مظاهرو نیوکه کړې. دا یې د پاکستان د پرمختګ ټکنی کول بل یو له عمران خان یې غوښتي چې د ستونزو د حل لپاره د لسله کړو نه بلکې له پارلمانه کار واخلي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لاور له مخه ویلي چې د پاناما اسنادو د موضوع د تحقیقاتو لپاره تیار دی او د همدې موخې لپاره یو کمیټه هم ټاکلې. خو عمران خان د کمیټې له منلو انکار کړی او تر ټولو لومړی د وزیر اعظم شریف د احتساب غوښتنه کړې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د حکومت واګې هم په لاس کې لري او د پاکستان دویم ستر اپوزیشن ګوند دی، تر دې وړاندې هم په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د لرې کولو په موخه اوږدې مظاهرې کړې دي. د دغه ګوند لخوا تر ټولو اوږده احتجاجي ناسته یا درنه د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د پاکستان ملي پارلمان مخې ته وشوه، چې بیا وروسته د همدې کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تحریک طالبان پاکستان لخوا تر خونړۍ برید وروسته عمران خان دا احتجاجي ناسته پای ته ورسوله.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خو خاو بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ډېر کسان پیدا شوي دي او ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو د یادونې وړ ده چې دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پیغامونه کوم چې ازادي راډیو ته رارسېږي دومره زیات دي چې موږ یې نشو کولای په یوه پروګرام کې تاسو ته خپاره کړو. نو له دې کبله تاسو ازادي راډیو واورئ او په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وق شئ، حتما د تاسو پیغامونه هلته خپرېږي. ګرانو دوستانو ډېر به مونه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې وانورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو، راځي چې د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د دولت ملتیار له کندهار را لېږلی دی. دی وایي چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی او اوس دا د ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی په دې هیله چې د ده کورنۍ دغه پیغام واوري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. زه دولت ملتیار د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم، ځکه چې زه په کوچنیوالي له کوره راوتلی یم، زه نورو خلکو بیدا کړی یم، بیا زه د هغو سره اوسېږم. زما د پلار د خپل د ټولو د یوه نوم نه دی زده چې هر څوک زما سره د تلیفون په لین کېږي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 9 1 5 1. بله، د تلیفون شمېره مې ده 0 1 1 9 8 9 9 5. دغه زما د تلیفون شمېرې دي. شار څوک زما پاکه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي، زه د ازادۍ د راډیو څخه مننه کوم چې زما پیغامونه نشري. د خدای په امان. سلام علیکم.
د ګران ورور دولت ملتیار تلیفوني پیغام واورت په دې هیله چې کورنۍ ورته تلیفون وکړي. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې موږ ته په نامه د حبیب ګل ازادي راډیو ته رالېږلی دی او وایي چې د شیر محمد په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ما نوم حبیب ګل دی. ما سره د یو ورک شوي په اړه باندې معلومات دی چې د کابل ولایت اول ناحیې اوسېدونکی دی. په نامه د شیر محمد دوه ورونه لري، یو نوراغا یو احمد شاه. د خور میړه دی ګلاب تا څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی. په وردو کې ما ته معلومات شته دی چې هر څوک په دغه اړه معلومات غواړي ما ته د دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 1 5 1 3 6. شماره بیا هم 0 1 1 5 1 3 6. د لس کاله کی تېر کړی دی اشکاردي په پادشاهي کې. بیا ته هغه دا چې خوشحالي شوی ستی بیا د دښمنبیدې کړې کته شی کړی کې افسو به تکلیف دی. ما ته معلومات شته هغه ګډ وډول ته وویل کېدلو ستا درک نه ته زده کېدو. په دغه شماره باندې ما سه اړیکه ونسه. مخه تکه خدای پاک ماشه ازادۍ راډیو نه مننه.
ګرانو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. اوس هغه پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو شخص چې نوم یې نه دی اخیستی له هلمند دی موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د نقیب په هکله معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمېره ووایم. دا ځکه چې په پیغام کې د تلیفون شمېره نه ده ویلې. اول به د ده پیغام واورو.
پیغام ماری دلته د هلمند په ولایت کې د نقیب په نامه یو سړی د ډېره وخته کېږي چې د میرې زره څلور کاله کېږي چې پېژنم یې. هغه نورې خواري د کلا دي د مکور د خواري څه عملي همدوی د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، که تاسو د نقیب په هکله معلومات غواړئ نو دغه ګران ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ 0 3 9 5 5. د تلیفون شمېره یو وار بیا وایم 0 3 9 5 5. تاسو زموږ له ازادي راډیو نه اورئ. ګران دوستانو، تلیفوني پیغامونو ته ادامه ورکوو. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو ګران ورور په نامه د شاولي له میمنې نه تلیفون کړی دی. دی وایي چې د هغه شخص په هکله چې ملنګ دی او په کندهار کې دی معلومات غواړي، ځکه چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
د شاولې د میمنې د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د خیر آباد د سیمې
اعلان پر اده چې سوه د ملنګ په نامه باندې چې په کندهار کې اوسي دی نو پاره شماره یې شو خو موږ فکر وته ونه شو چې وخت یې شماره ونه شو دا چې و چې دغه سړي اعلان یې کوم بیانې پروت دی شماره څه چې یې د بل اعلان وکړي په دا شماره باندې تماس ونیسي صفر اووه سوه دوه نوي پنځه اتیا یوولس اته اتیا.
یو بل ورور ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. هغه وایي چې د یو شخص په هکله معلومات لري چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د میوند څخه چا تلیفون کړی و چې دلته یو حالت دی چې شر یا دوه کاله عمر لري او پلار د پلار څخه سوه دي کله په نانوایي کې شاګرد دي او کله په سیاتۍ کې. نو دغه پیغام د راډیو تور کړی و خو هغه نمبر هم نوټ نه کوي. دی دې د پیغام مزاجي چې بیرته ورکړي
یو بل ګران ورور په نامه د رحمت الله ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو ښځې په اکله چې نوم یې غونچو دی معلومات لري. دغه ګران ورور له قندهاره تلیفون کړی دی. دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته د ده د تلیفون شمیره ووایم.
الو السلام علیکم. زه رحمت الله توکلی یم د کندهار ولایت څخه تاسو ته زنګ وهلی. زه د ورکسو عاجزانو خبرونې ته ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه ونیک هیلې وایم. تاسو له سلامه. دلته یو عاجزه ده، یو زنانه ده په نامه د غونچو چې دا عصبي تکلیف لري. نو تقریبا دوه کاله یا درې کاله کېږي دلته د کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ د پشمل په ساحه کې دا اوسېږي. اصل کې دا وایي کله وایي چې زه د نیمروز یم، کله وایي چې زه د فراه یم. ډېر وخت ما دا غږولې ده، وایي دغه دی زه د چاربلجکې د ولسوالۍ یم، د پکر مثال لور یم. کله کله داسې خبرې کېږي چې وایي ورور هم لرم، پرارګان هم لرم. نو خو که څوک په دغه معلومات لري دغه ښه ده، دلیې ده مونږ ته چې ما ته چې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي چې زما د ټلیفون لمبر زما څخه خپله هېر دی. که چېرې دغه ازادي راډیو کارکوونکي بیا دغه زما لمبر په راډیو کې وایي نو تقریبا پیدا شوله ما ته چې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي. السلام علیکم.
ګرانو اورېدونکو، که تاسې د غونچو په هکله معلومات غواړئ نو دغه ګرانو ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ. دغه ګرانو ورور رحمت الله توکلی نومېږي. د دې ټلیفون شمیره ده 00903 د افغانستان کوډ ده 00403 4124. د ټلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00403 4124. تاسو زموږه غلا ازادي راډیو خبري اوس به تاسو ته د یو ټلیفوني پیغام خبر کړو کوم چې سهرګل پکتیکان را لګلی دی. دی وایي چې د یو شخص په اکله چې ګونګی او کوڼ دی معلومات لري. د د تلیفون شمیره نه ده ویلې، خو اول به د د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د د تلیفون شمیره ووایم.
الو، زه سهرګل د پکتیکا ولایت شغیزم. دا د وردګو د غزنی ولایت د وردګو په نامو چې کوم ځنکی ګونګو کوڼ شي کوو دا د اختر پوره ځلې دي. موږ د پکتیکا ولایت راغلی ده، په زبه څوک نه پېژي. ګونګ هم ده، کوڼ هم ده. دا علي پیدا شوی ده د وردګو له هغو چې اوس پر ازادۍ راډیو کې خبرې کولې هغه ځنکی دلته ده. د اختر پوره راغلی نه وي، یره یې راغلې ده، په زبه یې نور نه پېژو، خط یې نه ده زده. څه ادرس کا تذکره مذکره خدمات نسته سر. دغه د ما لمبر دی.
که تاسو د دغه شخص پاکله معلومات غواړئ نو محترم سهرګل ته په دیش مینه تلیفون وکړئ. 00903 د افغانستان کوډ ده 00312890. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00903 د افغانستان کوډ ده 00312890. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورې، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org.
بله، السلام علیکم. زه عبدالرحمن راهنما له هلمند ولایت گریش ولسوالۍ د سیمې سات سره د تلیفون په لیکه یم. دلته یو لیونۍ دی، پهلا نوم شی چا ته نه معلومېږي، نو دلته دا دکانو سره ګرځي. نن مې لیده سوی دی د هر مسلمان ورور کې، او یا هم د چا عزیز وي یا ورور وي یا وراره وي یا اکا وي یا د ماما زوی وي، نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. څه پروسه ونیوي؟ 230 230 مړای وزل بیا تکرارون. څه پروسه ونیوي؟ 230 230 داغه مشوره د هر مسلمان روش نخته کی په دغه نمبر زما سره تماس ونی. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. ګران دوستانو، تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما یو ماما دی چې کریم نمیږي، اجبیر خان زوی، د پاکستان د کوټ په شهر کې ورک شوی دی. تقریبا چې یو کال یو نیمه میاشت کېږي. که اس چاته معلومات چې د زما پر نمبر زنګ راته ووایي 0 8 5 0 0 5 0 3.
السلام علیکم. زه منګل د پروان د ولایت سیګر دوه سوالي سیګر ما یا ماما چې محمد صابر د اشتراک له دې کادر جوړه نه نه ورا کړل. هر مسلمان او تر دې پاره معلومات دې راش مې سره اړیکه مې 0 8 5 0 0 5.
بل السلام علیکم. زه رحمت الله د هلمند ولایت مشکرګه شهر سره په تماس کې یم. موږ یو دوه د اکازمن، یو د لال محمد په نامه، یو د محمود په نامه، د هلمند ولایت د مرجی پولیس والی کې تقریبا یو کال دوه میاشتې اخوا ته نه درکړ شوي دي. که چیرې دوی زما دغه پیغام اوري، نو په دغه شماره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 8 5 0 0 5 2 1. بیا شماره تکراروم 0 8 5 0 0 5 2 1.
زه محمد زه اخترات سفرات د ولایت د خاصتی د ولسوالۍ د خوشکایۍ د کلي ته خبره کوم. د عبیر په نامه ورک لرو. 5 کاله کېږي ایران په طرف ته تللی دی. ورک دی د ده په باره هېڅ معلومات نشته. پلار اوړونه ډېر هسې خواشلي دي. د مودین اکازی دی، د علاالدین و، د شراب و، د ده د ورور دی. دغه ادیب زما غږ اوري یا نور څوک په دغه ادیب په باره کښې معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي. شماره د 0 8 5 0 0 8 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السلام علیکم زه ګل احمد هلمند ولایت د مرجو لسوالې د ساسر په تماس کې یم. لکه څنګه چې تاسو وویل چې تاسو ورکړسیو ورونه لټوی، نو زموږ یو دا کار زوی دی تقریبا د یو کال مخکې د هلمند ولایت د مرجو لسوالې کې نه درکه سوی دی. نوم یې محمود دی او په پتنه جګ ځوان دی.
کچیر دې دا یاز ما غوري او یم نور توک په هغه شماره چې ما سره اړیکه ونیسي سه پر وو سه پر دوا څلور سوه پنځلس دوه سوه یو بیا یې شماره ته کړه وم سه پر وو سه پر دوا څلور سوه پنځلس دوه سوه یو
سلام دی ازادی او کارتون کو ته باد سلام زه د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالی زما نوم ادم خان دی د زوی نوم نور الله دی شپږ کاله ورته چلی دی منته هر مسلمان ګور کړه د په لغه معلومات لري ما ته د په دغه شماره معلومات راکې شپه و شپه و یو چلو نه شپه څنګه نه یو ور بیا وایم شپه و شپه و یو چلو نه شپه څنګه السلام علیکم صدق معلوم صدق شماره دي مست معلومات راکې له خدای له فن
نور عبد الخالق افغانی ما دولتي هلمند ولسوالی باغران چې په حاله کې چاچبو په بلاده کې مونږ کې پروت زما یو ورور دی چې عبد الرزاق نومیږي 15 پانس کال کېږي چې نه درکه دی ورکسوې دي نو د بلاده لاجی ما څنګه څنګه خو پرې دی یو ورور عبد الوهید دی عبد الغنی دی زختل عبد الخالق خو خبره کوم ډیر په سرګردانه او هر مسلمان چې لیدره دی پتر معلومه یې شرینی هم ارته ورکو او د دې میا رنگ راته وي دې معلومات راکې په دغه شمیره سپر و سلور سلور دری و شپاش سلور یو نه سپر و سلور سلور دری و شپاش سلور یو نه هر څوک چې معلومات لري ډیر برنه جنې کوم چې دغه زما د رادار عبدالرازق همیږي د شپانه سکال کېږي چې داسې غنمرنګ ځوانو نه درکه دی هر ځای چې هر مسلمان اوري دغه پر وجه د خدای په ازادۍ کښې ځکه دغه معلومات راته وکړي وسلام
اور زال ستا دا کنگار والا ستر پتما سی مارو در جاول خانہ مت پال سال کی خدمت سنا درا کلیا چا کمل ما صدا لم بعد میں سزا گو کی پر اویا تین جیس اتے تین جو چلو تا سل تین جو دیر من نہ نظر دی
السلام علیکم زال علی دا فرا ولایت دا بلا بلد دول سواری دا گنجابات کلی سے خبر کو زما اور عبد الباری فنامہ دا وزیر خنزی دا دیر لسکالا کی جی نظر کا سو دی کوم څوک درک لري یا کوم دوز ما راغوري یا د خپل د از ما راغوري مهرباني دی وکي ما تر دې فدیش مېرو اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیرې 0005 4 9 8 دوه هم نمبر 0 5 4 5 2 0 نمبرونه به یو بیا تکرار کړم 0 5 4 9 8 0 5
السلام علیکم زنور محمد یم د پړای ولایت د بلا بلوک د ولسوالی د ګرانی د کلی ته تاسو ته پیغام وړاندې کوم چې زما یو زوی دی یمن نومیږي پر چپه مخې ګردۍ ټپ دی د شپاړس کالو ځوانکۍ دی د دوه میاشتو رئیس کیږي چې د کوره وتلی دی ورک دی که هر څوک د ده په اړه معلومات لري و دې نمبر ته دې زنګ ووهي 0 5 1 9 2 4 1 بیا تکراروم 0 5 1 9 2 4 1 او بل نمبر دی 0 5 1 3 4 5 0 بیا تکراروم 0 5 1 3 4 5 0 والسلام علیکم د غدی رادیو ټولو کارکونکو ته او ټولو اورېدونکو ته
و اج عبدالقیم اسدوی د سیم ولادت د بیچ بارډر په سای سره په تماس کیم ما یو بچی ورتي نو بارام د سور نو سکال د شر نه شکیږي چې د کور سره نه د کسو دي نو په دا شو ورو زما سره تماس ولا شي دا شکر زما د صبر اړیات د اړیا دیرش یو سلو سلیر دیس بل شوار له صبر اړیا دیرش نسلیست اندسوا وشوته مله شهره د شکر ایا اتایا سلور سویس دوا سوا یو سویس
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. خو پیال لري چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.